درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 133 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمېر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په تلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختی څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشه ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ وه. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالۍ ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په جواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا ودیم، زلزله بسیار شدت بود. بس بیرو برو ودیم، خود مسئله بس کافید. و عروسی برشه شهید شد، تمام زلزله که پا برواد شد.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګېدلي دي.
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړي دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو ښځو شکایت به هم واورو.
بو ور کوم یک صدا گذشتم داخل گروه صدا مری کردم و امر به معرف میام عمر مو بود بساف شبندی بودم
یو سر می بند اڑا یو گروپ کی غگیس پیغام خه و چمر بل معروف کتن نخلن بو بش پی بندی کړي.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او دا سیویرشته چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه کې دی. اکرام صاحب، نوي جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که هم د مرګ ژوبلې پاړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلویختو کسانو مړینه کورنۍ رسنیو ته تایید کړي ده او دغه راز د شپږ سوه شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوو بجو پورې وویشت کسان چې دی مړه شوي دي او اووه سوه درې دېرش نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عامې روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډېرو کسانو مړینه او د پنځه سوه څلور دېرشو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. دا زلزله بیګا شپه شاوخوا یوه بجه وشوه، د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزله وه چې ویل کیږي داسې چې د ځمکې لاندې اته ویشت متره دننه وه. د افغانستان شمالي ولایتونه یې زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوښتي دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ تر لږه اته سوه او کورونه چې دی دا په قسمي او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوي دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دي ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه دوه څلوېښت ټپیان دوی ته وروړل شوي دي چې ځینې یې له لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونو ته استول شوي دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې، د سمنګان ولایت یو اوسیدونکي نصر الله راته وویل چې دغه زلزله چې وه دا ډېره دوامداره وه او ځکه یې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. د ده په دغه زلزله کې مېرمن هم مړه شوې ده. هغه راته وویل
ما شاوخوا ودیم، زلزله بسیار شدت بود، بس بیروبر ودیو خود مسئله بس کافید و عروسی بشه شهید شد، تمام زلزله پا بارواد شد، جب بشد ساده دیده که شمیه اگر آمازا نگه خوال نداریم. عروسی جانه با شهید شد، آمینه دارم بسیار کمان شهید شد، غریب مردم هسته اون دیبین که چه حالت هست.
سرور صاحب، دمدی ولایت یوې بلې اوسیدونکي سره چې ما خبرې وکړې، هغه که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږېدله. خو ویل چې ډېره قوي او شدیده زلزله وه چې د دوی د کور دیوالونه یې ونړول او شاوخوا د ډېرو خلکو ته یې زیانونه واړول. نوموړي وویل
خانه خود ما هم دیوالای خانه یک طرف دیوال اولی چپه شده، یا از تمام یمی کوچه و بزار و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شلګری ولسوالۍ یو اوسیدونکی فیض الله چې دا هم په دې زلزله کې زیانمن شوی دی، د سره مې خبرې وکړې. دوی ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او له شور نه وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته وویل
نن شپه موږ ویدو شو، یو دم ګرز ګرز شو، کوټې وخوځېدلې، پاڅېدلو، ماشومان مر څه کش کړل، لاسونه څوک ویدو څوک نیمایي راووتلو. ډېر خطرناک زلزله سره ډېر کورونه وغورځېدل، ډېر بد حالت و، ډېر ګرد خاورې برق هم نه و، نو بیخي وحشتناکه صحنه وه.
سرور صاحب، دغه زلزله چې دی د بغلان مزار ترمنځ لاره چې دا له دې عمله تړل شوی وه، که څه هم د طالبانو حکومت ویلي و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی دی چې لاره پرانیستل شي، خو هلته د غره نه ډبرې راښویدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړې وي، او هلته ځایي دوکانداران او دوکانونه چې دی دا یې له منځه وړي وو. دغه راز د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه درېو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوي وو چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې غوی تایید کړي وو ویلي چې د کابل په ګډون زیات شمیر ولایتونه اوس مهال چې د بی برق دي که څه هم اوس تازه ویل چې د تاجکستان برښنا بیرته و نخلول شو بیلابیلو لوریو په دې اړه باندې د غم شریکۍ پیغامونه د غم رازۍ پیغامونه خپاره کړي دي د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام پور کړی دی دوی ویلي دي چې دوی له افغانانو سره ولاړ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه چې دی دوی ویلي دي چې د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنیو مرستو د پیلولو په حال کې دي او د دې ترڅنګ چې دی په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دې اړه باندې د مرستې سینه ډبولې ده. تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کړي دي او د مرستو لومړنۍ جوپۍ چې ده هغه زلزله ځپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو څومره چې زه خلکو سره وغږېدم سر ورسېب دوی وایي چې شپه روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسېدلې. دوی د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غرض د خیمو او د سرپناه ځکه ډېرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې دی د لاسه ورکړي کورونه یې نړېدلي دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهمه خونړۍ زلزله ده مرګونی زلزله ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړۍ رامنځته کړې او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې دی دا زیانمنۍ. له دې نه وړاندې د تېرې اګست په 1 په کونړ کې دغه ډول یوه زلزله وشوه چې لای لګ تر لګ 2200 کسانو نه ډیر چې دا امړشول او زرګونه نور ټپیان شول او د غراز ډیر کورنۍ چې دی بې کوره شوی چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوی ورته نه دی برابر شوی.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم ستاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوې دي. دغه مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لري کړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست 15 څخه تر 2015 کال د اگست 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایي حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډېر خبريالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پری دی ولی پتیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو شکنجه سو او حتی دیتا مجبور سو سی هیواد پری دی.
د افغانستان د خبریالان مرکز په خپل نوی اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالب زموږ په غوښتنو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلور کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړی هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کمپ کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې لږی دیننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنه شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکیل پاکستان ستون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2مه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځات مړ کیږي، خلک وایي لولګي نه پاکستان کې نمړ کیږي، راستنه خلک حالات وینه
والله ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما اولادونه لوږې مړه کیږي، همدا مې مهدي زوی چغې وي او ډوډۍ غواړي خو موږ هېڅ نه لرو، په جومات کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ تېره کوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویه نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپلو کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوږې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسېدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او دریو میاشتو ترمنځ و پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انځرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انځرګي کم کې چې د مجرمو لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبې په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستې. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار، له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 10مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوې کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین اویولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي وو چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکینی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلی رپورت کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 4,850 کسان مړه او 130 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل شي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی وي، نو زه فکر کوم چې دلته به یوه پټاخي به هم څوک ونه وچاودي. مثال درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی وو، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ش غټه مرګ جوړ واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جیون ژغونه چې کوم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی.
یو شمیر افغان سینګارګری وایي پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شویو بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له لګېدو راهیسې ډېر یې بیکاره شوي، او ځینې هغه یې چې کار کوي له ویرې، تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوي دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستانی دي او په دې برخه کې یې لوړې پانګونې هم کړې دي، اوس ورته حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي رپورت کې.
نتنی نفقی اولاد خور کرده کنی، شب و روز یک مادر غم کرده که خدایا به من کار بده، لقمه نانی بدی که من بخورد اولادا خور کنم، نم نمیگذارم.
در هرات ولایت و حسیدون که او پر سینگارتون و در طالبان و در حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا در بندیز لگول مخ که در دری و سینگارتون و او در کلا سالونون و مشروع چه وز نیوازی دا، بلکه بخبره دولس نورې ښځینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل، هغوی شپې یې بندي کړی وم، بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یوړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې، بیا دوی راغلل او څوارلس شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم؟ چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګر چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له 15 نورو میرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده، طالب ها محدودیت گذاشتن، سالون ها کلا بند شده.
لاغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لگه و از موک سالون پا بشپر دول بند شو، فعلا موک طول بیکاره یو. موک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون که وی. اوس چه طول بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی. دا اوس چه موک لکو مشرایی تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو.
خو پا کابل که زین سینگارگر میرمنی وای چه دخ پلو کورنی و نفقه گرتلو لپاره در طول و خطرونو پا منلو او په پټه مجبور دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښاری وی اوسیدونکو او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې لشلو زیاتو کلونو تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار لامله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وخت سالونو ما باز بود، می تونستیم با مین خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول، اوس خو لومړی کار نشو کولی. که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کېږو، ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و. په کور کې په پټه کار کوو، په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو، خو اوس ویرېږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بېرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله د یو حکم له مخې په 2023 تم کال کې د خزینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل سول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی، بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محرومې دي، چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هیڅ بدلون پکې نه دی راوستی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پتی ہلہ چی ٹول جوڑو غو صحت مند بیاست. شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لسته. پتی لوس کی مو د حجروی د حجری دوران په جندی او پدی باندې پوسولو چی مخ کې ردی چې د میتوسس عملیه سرته ورسیږي. د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سرته رسیږي، چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2. کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي، پدی ځای کې چیک پوینت وجود درلودي چې دې ته مثال معلومول چې دې نور اماده دي چې شوه کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه د ریدل حجم زیاتې دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي، چې 90% د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې راځو 5% کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سرته رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو، چې په دوه ډوله وه، چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش ده ډولونه څخه ده، چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دې چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي، د دې هغه دوه لورنۍ یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې ده په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي. کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سرته رسي هغه وایو. د میتوسس عملیې په ترڅ کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سرته رسیږي، چې دغه پړاوونه وروسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی دا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی، چې په دې پړاو کې چې دی یوازې دا کم حجره چې د دې ته اماده کیږي، د دې داخلي محتویات وچند کیږي، حجره عظمي حد ته رسیږي، تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي، همدارنګه هستوي غشا چې ده او هستګي هستچا چې ده په دغه وخت کې وجود لري. چې وروسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر شوه، بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دی په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لاندې او غشتلي کیږي. په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خو څلور کروماتیدو نسخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوو کروماتیدو نسخه جوړ شوي دي او د سنټرومیر په برخه کې د بسره نښتي. بله دنده د بل مرحله چې بل کار چې سرته رسي هغه هستوي غشا پکښې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاوخوا یې غشا پیشل شوی وه هغه په ماتیدونو باندې په ټوټه کېدلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې ازادیږي تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلیږي، چې موږ وایي دغه کوم مایکروټیبلونه د لارې چې دي هغوی چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو که کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دي، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو سرته او بل بل سرته ځان ورسي. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس له منځه تلل دي، یعنی د کوچني هسته چې د له منځه تلل دي، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دغه هسته چې نور له منځه ځي. پروفیس چې دی موږ وایي دا مرحله چې دی ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتلي کېږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکي مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولی چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وایي په دې پړاو کې چې دي کروموزومونه څه کېږي، ښکاره کېږي او مثال د کروموزومونه معلومداره کېږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمې کرښې باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي، چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې کې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کېږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیبلونه چې وه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې څه کېږي، دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو ډاډ ورکوي چې هر کروماتین د حجرې مخالفو قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره ډاډ ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کېږي تر څو ستونزې چې شي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړله. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخته راځي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوو برخو ویشل کېږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي، اوس دوی کرار کرار څه کېږي، د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوو قطبو ته کش کړل کېږي. او دا مرحله چې ده د حجرې د ویش لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کېږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جینیټیکي برابر کړي. او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه په لنډ ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یو یې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي. او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي. او بل د قطبونو واټن زیاتېږي، د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنې د حجره چې ده خپله څه کېږي، لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی. مثال موږ وایو دا مرحله چې ده ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تیروتنه وسي، مثال غلطي وسي لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینیټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي. کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیس کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بېرته څرګندیږي. هسته چا هغه بېرته څه کېږي؟ راښکاره کېږي چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي. کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي؟ له منځه ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده او هسته چا هم رامنځته شوی ده. یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش اوږره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې ده اوږدېږي. نو دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې ده د وروستي اخرنۍ پړاو دی چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي. او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړه توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکي پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي. یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي. او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي، هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کوم غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي؟ مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مثال خلاص شوی اوسه، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې وده نور پای ته ورسیږي د دې په شکل کې تغییر راشي، هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اي مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کیږي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي. دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي. دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري. د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر دغه لږ رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جینیټیکي موادو مساوي ویش سره رسي د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیمېده چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرینسی د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سرته رسي چې په هغه سره دغه کوم برخه چې د بیرته چې کیږي ترمیم کیږي. یا کوم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کوم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سرته رسیږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي. او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسي په هغه وخت کې دغه سرطاني ناروغي رامنځته کیږي چې دوی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي. دویمه پوښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي. او درېمه پوښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی. ستاسو ټول توجه ښه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شرح لاس د ولسن ټولګي و نه هم لسته. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود لري چې د هغه څخه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایډ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجيني قلوي ګانې او پنځه کاربونه قندې درلودي چې د کم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ا چې وا هغه ادنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کم ادنین سایتوسین او ګوانین چې وا د هغو سره یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویله چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینې حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفې څخه تر درې پنځوسمې صفې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزره یا مثلا موږ وای د پخوا څخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړله په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه یې ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله په هغه کې اصلاح راوستل. دا رقم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډېر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډېر عالی درجه سره مخته یوړل. تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریسټریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم
ډین ای چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به یوځای کېدل چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې وه د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کوم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي وه د هغه دپاره یې درملنه لاسته راوړل. چې دغه کوم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی چې د دغه کوم جینیټیک کی عملیه په واسطه د شو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر زیانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کینیولو سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملیات چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي، یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملیات سر ته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیری به د دوی په مقابل کې اساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جینیټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج سره ورو چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازې چی وو ډېر وو، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی را ولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغلی. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکېدو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دا رقم هورمونونه چې دی جوړیږي، دا رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دی چې دی د ودی د هورمون په کمش په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي، دا رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالی په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایي. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي، مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 35 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 35 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډ کړي، چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېر دی به د ستونزې سره مخامخ کېدل، چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیګانه جینونه چې و هغه به واخیستل د هغه په واسطه به د بیګانه جینونو د نبات ډی ان ای ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسېدله چې هلته به دغه کم بیگانه مواد چې و هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانۍ سره وده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وې دا په دې خاطر وسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایطو په مقابل کې د ډیرو خراب شرایطو په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودې هورمون راواخیستی هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله په موږکانو کې انتقال کې ورسته چې د دې کم نسل رامنځته شو هغه موږکان چې خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر وو یعنی د دې ودې هورمون د مژو د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون راواخسته هغه د خوګ په د و دې په ډي ان ای کې ورزافه کې چې په دې سر چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامسته سو هغه وده ډیره کړې وزن ډیر خو مګر د دې هډو کې چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای شوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوی انسانان د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان ای ترلاسه کړي او هغه باندې حاکم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډي ان ای له لارې پیدا کولای شوی چې تر څو هغوی پلار چې سي معلوم سي. د ان ای دغه کم د جی ان ای تخنیک استعمال چې دی د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي یعنی حقوقی مسائلو کې جنایي مسائلو کې د غرکم په ارسي مسائلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج د پاره ورسخه په ډیره عالی درجه ورسخه کاته خسل کیږي. ورپسې راځو په اخرنی موضوع مو چې د هغه د ایسی بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلاطات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او د بل چې دی کچیرې مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیټروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کېږي 15% ته رسېږي، چې عموما دغه ناروغي چې کېږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره نږدې خپلوان واوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي یا ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوي یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارثي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریه ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي. او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 420 301 11.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادۍ رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.